د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګ نه ډډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری یې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې مرستیال مشر یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې له استوګنې د ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا نږدې سیمو کې اوسیږي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له وجې د کابل په هوټلونو کې له استوګنې ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری یې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی دی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید. خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبيرا دریز تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت سره سم سزا وویني، نه دا چې به محاکمه خوشي یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشې شوی دی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الله افغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له زندانه خوشې او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیاي برخه کې پر خپل وخت مرستې ونه کړي نو افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمرین آزادۍ رادیو ته ویل د هیواد د روغتیاي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د پوینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي. خارلی عمر ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین په اړه به د هغه چا په غاړه چې مخکې د دغو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې مرستیال مشر نیولی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی دی چې د داعش ډلې جک پړای غړی سامي جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و په عراق کې د استخباراتو لخوا نیول شوی. البغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. کازمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحده ایالاتونه د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې دو کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ یو ویان ډګروال سدیر چامولی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدوخار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي دي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه اعلامیه هم خپره شي، که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د ګلواندرې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې لپاره